پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لا پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو نفوذ نه لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د راپورونو لړۍ ته ور ورسیږي، فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې امنیتي موظفینو په بامیان ولایت کې د تخریبي عملیاتو مخه نیولې ده. د افغانستان په شمالي برخو کې شدید طوفان د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالي زیان اړولې دی، او ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. د خبرونو تفصیل امنیتی موظفینو په بامیان ولایت کې د تخریبي عملیاتو مخه نیولې ده. د بامیان د ملي امنیت ریاست په ویلې کې ویلي چې د مهماتو یو وزیر میموندلې او د شیبر ولسوالۍ په درای شکاری کې نه حلقې د ټانک ست ماینونه شنډ کړي دي. د بامیان د والی ویان عبدالرحمن احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار طالبانو کړی و. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیه قمندانۍ د برید په اړه څېړنې کوي. نوموړي چې پرون یې د افغانستان د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکسي او د کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته سفر تر برید وروسته وکړ، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا یو جنایتکارانه برید و او له ده سره له کابله تللو چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه له ځایي امنیتي مسؤلینو سره خبرې کړې دي.
اوسنۍ بررسیګانې داسې شي چې سلور موتربم نه استفاده شوی و او یو لس انتحاري خلک پکې دخیل و. بیا وروسته چې بررسی کیږي بیا دقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کیږي.
د سیشنبه په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ ډلیز برید وسو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت امنیه د قمندان جنرال توریالی عبدانی په شمول یې لږ تر لږه یوشت پولیس او شل ملکیان وژل او تر یو سلو اته څلوېښت ډېر نور ټپیان سول. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لسو تنو زیات هغه ولسي خلک شامل وو چې امنیه قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. اخوا سعودي عربستان، پاکستان او برېټانیا دغه برید غندل. د ولسی جرګې یو شمېر استازي ادعا کوي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې پرونی بریدونه او چاودنې د پاکستان کار دی. دغه استازي افغان امنیتي چارواکي او حکومت د دې ډول پیښو په مخنیوي کې په نه وړتیا تورنوي. یو له دغو استازو اقبال صفی دی چې وایي د وی ایسای له هر تاکتیک څخه کار اخلي. له نوې تاکتیکونو لکه تیر ورځ چې مو ولیدل د افغانستان په درې ولایتونو کې هغوی ورځي د یوه منظم پلان سره د افغانستان امنیت خرابوي. نور باید زموږ امنیتي ځواکونه له دې درس واخلي. د افغانستان ولسي جرګې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د پاکستان دا ډول کړنې له پامه ونه غورځوي. د افغانستان په شمالي برخو کې شدید طوفان د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیان اړولې دی. د اسدي رادیو خبريال د جوزجان، فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو له قوله وایي چې ډېری زیان کورنیو بې ځای سو ته رسېدلې دی او زیاتوي له تېرې ورځې راهیسې د دغو ولایتونو په ځینو برخو کې برېښنا پرې شوې ده. د جوزجان چارواکي ویلي په شبرغان ښار کې یو محصل د دغه طوفان له کبله مړ شوی دی. دا طوفان پرون د ماسپښین درې بجو راهیسې له فاریاب ولایت پیل او د شپې تر دولسو بجو شاوخوا ولایتونو او سیمو ته وخت. د اوتر دی مال د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. سمجاغله ازادي راډیو اوري. ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې له پانګونې او سوداګرۍ منع کړې دي. د ایران د تیلو وزیر ویلي امریکایي کمپنۍ کولی سي ایران ته راسي او ګټه پورته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نه خوشنۍ کېږي. که څه هم د 2015 کال اټومي موافقې وروسته زیات شمېر هیوادونه له ایران سره د تیلو په برخه کې پر خپلو کمپنیانو لګول سوي بندیزونه لرې کړل، خو متحده ایالاتو دا بندیزونه پر ځای ساتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې له ایران سره پر اټومي موافقه بیا سخت انتقادونه وکړل او په دې موافقه کې د بدلون راوستو خبر ورکړه. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیرې میاشتې ټول پوښتنه یو تیرسوې مسله بللې او د کوردي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. حیدر علي بادي د سې شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته لاغې چې عراقي ځواکونو کرکوک ته ورغلل، په یوه خبري غونډه کې وویل چې ټول پوښتنه یوه پای ته رسېدلې او تیرسوې مسله ده او له کوردي مشرانو سره یې د عراق د اساسي قانون پر بنسټ د خبرو غوښتنه وکړه. عراقي ځواکونو د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پوښتنې درې اونۍ وروسته د کرکوک په شمول د کوردانو تر کنټرول لاندې د ځینو سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. کوردي پیشمرګه ځواکونو په 2014 کال کې د کرکوک زیاتې برخې ونیولې. د عراق پوځ د سې شنبې پر ورځ وویل چې پیشمرګه ځواکونه له مقاومت پرته له سیمې وتلې دي. او د ازبکستان ولسمشر د چچنیا له مشر سره لیدلې دي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر میرزیایف د چچنیا له مشر رمضان قادروف سره کتلې دي. ازبکستاني چارواکو ویلي چې د ولسمشر زیایف او د روسیې تر کنټرول لاندې د قفقاز سیمې د چچنیایي مشر رمضان قادروف ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او فرهنګي روابطو متمرکز وي. د بشري حقونو ډلې او د چچنیا د مشر رمضان قادروف منتقدان وایي چې نوموړي په خلکو د ویرې خپرولو له لارې په زور حکومت کوي، خو کرملین سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي، ځکه روسیه غواړي د رمضان قادروف په وسیله د قفقاز دا سیمه تر کنټرول لاندې وساتي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وخی چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري.
پاکستان باندې ډیر فشار دی او هغه اوس د ښکارا کوي چې نه، طالبان ډیر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي.
دا مسله د چارو لوی کارپو سره هم چیرو. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي د دفاع وزارت د پوستونو لپاره به د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندیدانو ته تر هغو د تایید رایه ورنکړي چې پنټاګون د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي نور جزئیات په ډاګه کړي نه وي. په کوټه کې د نننۍ چاودنې له حاله مو خبرو وو چې د یو لاروي په ګډون 15 پولیس پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي. دغه راز راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې په زرګونو وسله وال د سوریې ادلب ته تللي دي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا وای په افغانستان کې طالبانو لخوا ورستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وخی چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. د شورا مرستيال حاجی دین محمد نن ازادي رادیو ته ویل فکر نه کوي چې پاکستان د سولې په برخه کې په تیر بیا د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې جدي او رښتینی همکاري وکړي. پرون د افغانستان دوه ولایتونه د خونړۍ بریدونو شاهد وو، پکتیا او ګردیز، چې له اویا او زیات کسان په دغو بریدونو کې ووژل شول او په لسګونو نور هم ټپیان شول. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
د افغان حکومت د سولې غږ ته د وسلوالو طالبانو د جګړې ځواب هغه څه چې د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان نوې چال بولی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجی دین محمد وایي د عمان د سولې له سلور اړخیزې ناستې نه یوه ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړیو حمله وخوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وخی چې دا هیواد په دې ډله ډیر واک نه لري.
پاکستان باندې ډیر فشار دی او هغه اوس د ښکارا کوي چې نه، طالبان ډیر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي. دغه فکرونه هم کولای شي تر څو د دې په نتیجه کې دنیاوال بیرته پاکستان ته وزرو کې چې هغه داخلک درې سار کړي.
نو موري ویل تیرو تجربو ته په کتو څه هم باور نه لري چې دا وارد هم پاکستان د سولې په خبرو کې ریښتینی همکاري وکړي، خو په وینای اړتیا ده چې د سولې دروازې خلاصې ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې ونې د دوشنبې په ورځ عمان د سولې په اړه د سلور اړخیزي ناستې کوربه وو. که څه هم افغان حکومت هیله سرګنده کړې و چې پاکستان به دا وارد سولې په خبرو کې ریښتینی همکاري وکړي، خو لدې خبرو یوازې یو ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ حمله وکړي چې لاملې د پکتیا د امنیه قومندان په ګډون نږدې یا تنوع جل شول او سلګونه نور اټاپیان شول. پا په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې پاکستان په خن نیت د عمان ناست ته نو داخل شوی کنه دغه ډول خونړي بریدونه بنه کېدل. لړلې بشیر حاتف ازادي رادیو ته وویل چې دا چې وسلوال طالبانو ته په دې ناست کې د ګډون بلنه نو ورکړل شوی نو دې ډلې هم د پرونی حمله په کولو سره وخود چې د قضیې د یو اړخ په سترګه باید ورته وکتل شي. چون طالبان
د غونډه کې ندي بلل شوی اول غواړي خپل زور وخی چې مونږ هم د قضیه دی او ارخ پتوګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناس او خبرې نشي کولی چې مونږ برخلیک بدل
خو د طالبانو یو شمیر پوخانی چارواکي بیا وای پرونی حمله خو د طالبان د پاکستان تر مستقیم اغیز لاندې نه دي او افغان حکومت باید د غډل په لوی لاس د پاکستان غیږ ته وانه چوي. د دې ډلې پوخانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي رادیو ته ویل خبر دا و چې د عمان په ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د وی ځانګړي ډلې په توګه د ګډون بلنه ورکړل شوی. وای اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل.
و امر دلته افغانستان د سولې علي شورا وای په افغانستان کې طالبانو لخوا ورستي خونړي بریدونه د سولې خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وخی چې پر طالبانو زیات نفوذ ان لري. پرون د افغانستان دوه ولایتونه پکتیا او غزنی د خونړي بریدونو شاهد و. دا بریدونه یو ورځ ورسته له هغې کېږي چې د عمان په مرکز مسقط کې د هماهنګۍ د ډلې څلور اړخیزه غونډه وشوه. پاکستان، افغانستان، چین او متحدو ایالتونو په دغه غونډه کې ګډون وکړ. د دغې غونډې نتیجه تر اوسه پورې له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې پر دوام خبرې وشوه او ټینګار وشوه او چې د دې څلور اړخیزې غونډې ګډونوال باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د وروستیو خونړیو بریدونو سره په تړاو په ولسي جرګه کې بیا توند بحثونه راپورته شوي او ویل شوي چې هغه مسؤول چارواکي چې دغو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي باید استجا شي او له خپلو کارونو او له دندو لرې شي. دا موضوع د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیس څېړلې ده.
بلې نوري صاحب سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل نن په ولسي جرګه کې د بحث ته د موضوع امدا و چې تیر ورځ په پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې خونړۍ او بریدونو پر اړه باندې د ولسي جرګې د غړو انتقاد دا و چې په دغه رابطه امنیتي چارواکي دوی په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي او غوښتنه دا و چې امنیتي چارواکي باید جرګې ته راوغوښتل شي، استیزا شي او ځینو خو یې لاویل چې دوی باید له دندو لرې شي ځکه چې کفایت نه لري او د دوی د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ لسګونه بېګناه وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. خدای چې په دې برخه کې د ولسي جرګې د دوه غړو رمضان بشر دوست او نواب منګل نظریات په ګډه وو.
زبیا هم په حکومت حکم هغه چارواکي چې په دې پیګه کې غفلت کړی دی هغه زرت زرت دندې نه ګوښه کی او په یوې مسلکي متحد او پوه خلک وګمري.
وزارت د پلا به سواد مطلق انجینری رو خوانده، معینی ارشد امنیتی به سواد مطلق اردو رو خوانده، قصاب د نجاری روان میکنیم و خوشحال هستیم.
د ولسی جرګې بل انتقاد دا و چې په امنیتي بنسټونو کې البته د ګمارنې د واسطو له مخې کېږي او دې موضوع هم امنیتي مشکلاتو ته لار هواره کړې ده. په ټوله کې د دوی غوښتنه دا و چې په دې رابطه نور زغم په کار نه دی او حکومت باید ژر تر ژره د اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي او هغه څوک چې کفایت نه لري هغه د امنیتي بنسټونو کې هغوی ته د هغوی دندې د وځنډول شي یا د دندو څخه لرې شي. بل نوري صاحب.
بله حدیث پردیس لتاسو نمانه پردیس تاسو د همدی موضوع په ارتباط د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو له کارپو مسافری ور سره مرکه کړي. د مرکه به هم په ګډه وورو.
همدغه حالات چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټول ملت د پاره ډیر ناورین وو او ما ته خو ډیر بد ښکارېده ځکه چې بالاخره هر جنگ سولې ته رسیږي او مونږ مجبور یو چې د ملی ګټو پر بنا او د اسلام د عقایدو پر بنا سولې ته باید ترجیح ورکړو. او بیا یو ځل بیا ستاسو د رادیو له لارې دوی باندې غږ کوم ځکه چې زه د سولې دپاره کار کوم او ما تصمیم نیولی چې تر اخره د عمر تر اخره پورې د سولې دپاره کار وکړم. دوی ته وایم چې د خدای دپاره دا وژنه، دا قتل، دا انتحار، دا انتجار ختم کړي ځکه چې تاسې هم بربادېږي او زموږ مظلوم ملت هم بربادېږي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې طالبان نو مو غوښتل یا څوک چې جنگي د حکومت پر وړاندې چې سولې ته غاړه کېږدي، او د دې هم شاهد یاست چې په دې تیرو 1400 کلونو کې په مکرر شکل باندې دغه غوښتنه مطرح شوې ده. پوښتنه مې دا کوله چې ولې په یو خاص زماني مقطع کې چې کلالته د عمان ناسته تر سره شوه دا ډول حمله وشوي، دا د څخ کارندوی کې احساسو نظر
زماغمان خمداده چې معلوم الحال بارني کلایو نه غوالي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله رامنځته شي. زه ګومان کوم چې دا کارونه سبوتاج دي د سوله لپاره، او زه بیا هم غږ کوم چې هر څومره چې وژنه وي او انتحار وي او انفجار وي، بالاخره یو ورځ رسیږي، یو ورځ رسیږي چې ته مجبور یې چې سولې ته کښېنې او د سولې پر بنا دا لانجه ختم کړي. خو بهتر همدا ده کله چې بغیر دې چې افغانستان ته او قبرستان تبدیل شي، اوس راځي بیا دولت سره کښېنې، دا مشکلات د سولې او مذاکراتو لالار حل کړي، کنه بیا افغانستان خو بربادیږي او ستاسې دا تاریخي دینی مسؤلیت بیا څنګه کېږي.
بله استاد، تاسو اشاره وکړه چې ځینې بهرنۍ کړۍ غواړي د سولې پروسه سبوتاژ کړي، نو داسې وضعیت کې بالاخره د سولې پروسه یعنې د دې برخلیک څه کېدای شي، او واقعا موږ پر کوم لور روان یو ستاسو نظر؟
که ملت میدان ته حاضر نشي او ملت د سولې تر شا ونه درېږي، نه بهرني وادو، نه خارجي قواوې، نه د مونږ همسایه ملکونو واکدارانو، هیڅکله دوی نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. ملت چې تصمیم ونه نیسي، بیا دا جنگ، دا بربادي د پخوا په شان ادامه ولري، او زمونږ د ملت نه بیا نور قربانیان هم اخلي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو موسی افری ورو چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې د روان بهیر په اړه نظر څرګندو. او اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل په بادام باغ سیمه کې د کرنیزو محصولاتو 19 نندرتون پرانیستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني نندرتون کې د افغانستان د 34 ولایتونو کرنیز محصولات او د ښځو لاسي صنایع په سباندې 240 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوې دي.
له 34 نه زیاتې غرفې د ښځو لاسي صنایعو ته او هغو کرنیزو محصولاتو ته چې د بزګرو ښځو لاسته راوړنې دي ځانګړي شوي.
خاغلی راشد وایي چې په دغه نندرتون کې به افغان کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وشي، او ورسره به د بزګرانو او سوداګرو ترمنځ اړیکې هم پیاوړې شي. په فرا کې د سوداګریزو جوازونو پروسه برېښنایي شوه. د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اشمت نورزایی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې به افغان سوداګرو د دغه سیستم د نه موجودیت له امله خپل جوازونه له کابل نه اخیستل. ښاغلی نورزایی وایي دغې پروسې د جواز اخیستلو چارې اسانه کړې، او سوداګر کولی شي په ډېر کم وخت کې خپل سوداګریز جوازونه ترلاسه کړي. د په خبره د جوازونو د ورکړې په چارو کې اسانتیا به خلک پانګونې او سوداګرۍ ته لیواله، او په یاد ولایت کې به د عوایدو له لوړېدو سره هم مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې 50 کیلوي بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریسي او درنی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1280 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري وړاندې اوري چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي د دفاع وزارت د پوستونو لپاره به د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندیدانو ته تر هغو د تایید رایه ورنکړي چې پنټاګون د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي نور جزئیات په ډاګه کړي نه وي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش زیات شمیر سخت دریځ په سوریه کې د القاعده تر کنټرول لاندې ادلب ولایت ته تللی دی. دوی د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې تر کنټرول لاندې مرکزونه تر پراخو حملو لاندې راوستل شول تیښتې ته اړ شول. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی دی، دلته په سټډیو کې راسره دی. ستانکزي صاحب، د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځ په څه ډول ځانونه ادلب ته رسولي دي؟
ورسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې سیمې په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو ځواکونو او د سوریه رژیم تر سختو حملو لاندې ونیول، څه باندې لازره سړي، ښځې او ماشومان له دې سیمو وتښتېدل. د دوی ترمنځ داعش ډلې زیات شمیر جنګیالي چې دقیق ارقام یې نه دي معلوم هم موجود وو. دوی ټول د سوریه شمال غربي ښار ادلب ته وتښتېدل. ادلب د القاعده شبکې د یوې ملاتړې ډلې د شام د ازادۍ کمیټې تر کنټرول لاندې ده.
د اسلامي دولت ډلې او القاعده ترمنځ سخت اختلافونه او اوس به د داعش له دغو سخت دریځو سره چلند کوي.
د سوریې فعالان چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي، د القاعده ډلې د ملاتړي شام او کمیټې او د داعش ترمنځ په اختلافونو کې څېړنې کړي دي. د دوی له ډلې یو فعال ویلي دي، د داعش اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د شام د ازادۍ ډله چې د القاعده شبکې د تروریستي فعالیتونو یو ائتلاف دی، څلور کاله مخکې لومړی ورس په رهبرۍ سره مخالف شول. دوی جلا شول. هدا چې د دواړو ډلو په منځ کې د یو بل ملاتړي او خواخوږي وو. اوس د شام د ازادۍ کمیټې د اسلامي دولت ډلې هغه جنګیالي منلي دي، یعنې بېرته خپلو صفونو ته راوستي چې له دوی سره پخوا پیژندل، او ځینې نورې چې نه پیژندل یا له دوی سره مخالفت او غوی بندیان کړي دي. د لندن د اقتصاد پوهنتون استاد او د ISIS یو تاریخ کتاب لیکوال فواز ګومیز وایي، القاعده به د داعش له جنګیالیو په خلاص غیږه هرکلی وکړي، هغه سرسخت جنګیالي چې د جګړې د میدان ښه تجربه لري.
په ادلب باندې چې اوس هم د داعش او هم د القاعده ملاتړي پکې دي، حملې کیږي که څنګه؟
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په عراق او سوریه کې پراخه ماته وخوړله. دوی په عراق کې موصل او په سوریه کې رقه خپل مرکزونه ګرځولي، چې دواړه تر سخت مقاومت سره له لاسه ورکړل او هرې خواته وتښتېدل. د رقه ښار یې په همدې وروستیو ورځو کې له لاسه ورکړ، خو ادلب ته چې اوس دوی تازه تللي دي او هلته القاعده مشري په غاړه لري، په ادلب باندې څه وخت مخکې د ترکیې ځواکونو پراخه عملیات وکړل. اوس داسې ویل کېږي چې د سوریې رژیم او د سوریې ډیموکراتیک پاوځ چې رقه ښار یې نیولی او اوس د رقه د خپلواکۍ لپاره تدابیر نیسي او خوشاله دي، دوی به خپل تمرکز تر ډیره پورې په ادلب واړوي، څو د القاعده شبکې د شام کمیټې د ځپلو او همدارس د داعش پاتشونو لپاره هلته عملیات وکړي.
ستنیز صاحب، ډېره مننه چې د سوریې د وروستي وضعیت په تېره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو د تیښتې په اړه مو نور معلومات اوریدونکو ته ورکول. وامور د قدر مل اوریدونکو چې رقه چې د داعش قوي مرکز له نیول کېدو وروسته د دې ډلې په زرګونو سخت دریځي د سوریې ادلب ته تښتېدلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي، د دفاع وزارت د پوستونو لپاره به د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندیدانو ته تر هغو د تایید رایه ورنه کړي چې پینټاګون د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي نور جزئیات په ډاګه کړي نه وي. مکین له دې مخکې هم پر دغه ستراتیژۍ چې ولسمشر ترامپ په اګست میاشت کې اعلان کړی انتقاد کړی و او ویلي وو چې ډېر جزئیات یې نه دي روښانه شوي. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس وایي، تر هغو به د ولسمشر ترامپ د دفاع وزارت د پوستونو کاندیدانو ته د اعتماد رایه ورنکړي چې د افغانستان په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب د ده له کمیټې سره نور معلومات شریک شوي نه وي. جان مکین د سه شنبې په ورځ په کانګرس کې خبریالانو ته وویل، د پوځي خدماتو کمیټه د ستراتیژۍ په اړه مفصلو معلوماتو ته اړتیا لري، څو پر اساس دوی په افغانستان کې د امریکا وسلوالو ځواکونو ته لازمه روزنه او وسلې برابرې کړي. مکین په دې خوښیني ښکاره کړه چې د ده په وینا دفاع وزیر جیمز ماتیس له دوی سره په تماس نیولو کې پاتې راغلی او پر حکومت یې تور پورې کړ چې کانګرس ته له دې سره سره په څه سترګه نه ګوري چې د امریکا له اساسي قانون سره سم د بورجې او لګښتونو د څارنې واک لري. د همدار ازول تر اوسنی دفاع وزیر د باراک اوباما له دفاع وزیر آشکارتر سره شه اړیکې لرلې. مکین هم د اوسنی واکمن جمهوری پال ګوند غړی دی. مکین چې د اریزونا ایالت سناتور دی وایي چې د کمیټه د دې لپاره چې د ولسمشر ترامپ د دفاع وزارت کاندیدان تایید کړي، د افغانستان په اړه واضح معلوماتو ته اړتیا لري. د زیاته کړه که معلومات ورنه کړی شول د دفاع وزارت کاندیدان به تایید نکړي. ترامپ د اگست په وروستیو کې د مکین له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر زیاتیږي او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو مهالویش چې د اوباما په دوره کې اعلان شوی و لغوه شو. خو له دې سره سره د مکین لپاره دا د قناعت ور نه ده. مکین په دې شکل لري چې یوازې 3000 یا 4000 پوځیان به د افغانستان پوځي وضعیت بدل نه کړی شي. د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو غوښتونکي دی او وایي باید امریکا تر هغو له دې هېواده پوځیان ونه باسي چې جګړه یې ګټلې نه وي.
په کوټه کې نن د پولیسو پر یو موټر یوه حمله شوې چې د یو لاروي په ګډون شپږ پولیس پکې وژل شوي او د غراز شاوخوا 40 نور هم ټپیان شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د دغسې 14 عاملین په افغانستان کې دي، خو په کوټه کې افغان جنرال قونسل دغه تورونه بې ځایه بللي. تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په رپورټ کې.
نن د چهارشنبه په سهار د 8:30 بجو په شاوخوا کې د کوټه شهر جنوب لور ته د سریاب په سیمه کې پر سیوي سړک باندې هغه وخت 14 وسو چې د پولیسو یو لاره او یو بل غزمکونکي موټر د تیرېدو په حال کې وو. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه په ځای کې رسنوي ته وویل ګانشمیر پولیس عسكر په یو لاره او یو موټر کې خپل دند ته روان و چې ناببر ور باندې 14 وسو. وایي تر اوسه دا څرګند نه ده چې دا د سړک لغړې شخصوي بمو او کزان وژن کې برید وو. پولیس مشر چې مده پیښه د فاتو پاړو ویل شپږتانه پولیس عسكر وژل سوي او یو بل په موټر سایکل سپور لاروي وژل سوي. 22 کسان ټپیان سوي دي چې په هغه کې هم زیات پولیس عسكر او څو لارویان دي. دوه ټپیان بي ام سي روختون ته وړل سوي، نور په ملکي او نظامی روختونونو کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو په دغه دواړو لارویو کې تقریبا 13 پولیس عسكر سپاره وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میر سرفراز بوکټي رسنوي ته وویل پر روان کال کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو د ترور ستبردونو ډیروالي دا څرګندوي چې وسلوال غواړي امنیتی ادارې له دې جګړې پر شا وتمبوي. خوای حکومت او امنیتی ادارې به په ګډه د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکړي. سرفراز بوکټي د نننی برید پړه په ظاهر پر چا وروانه چول خطوري پورې کړ چې داسې بردونو تر شا د افغان او هندي استخباراتي ادارو لاس دی او تنظیمونکي په افغانستان کې دي. تر رد الفساد او ضرب عذاب عملیاتو مخکې به چې وسلوالو ترورستي حمله کولې هغه به په وزیرستان کې د پاکستان پر خاور زمولی خوننې په افغانستان کې پلانوي. نن چې زموږ څومره ترهګر دي هغه د افغانستان له خاورې استفاده کوي. د دې وسنۍ پیښه د مرتکبینو په اړه څه نو ویلای، خو تر دې مخکې چې څومره پیښه سوي را او ملي امنیت هاته ترهګرو ته هدف هم په لاس ورکوي او ځان وژن کې بردګر ورکوي. د سرفراز بوکټي د تورونو په اړه مې په کوټه کې د افغانستان جنرال قونسل وحید الله مومند وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویل چې افغانستان په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. وایي پر ځای د دې چې پاکستاني چارواکي پر افغانستان تورونه ولګوي، باید دلته د حقانی شبکې او نور افغان طالبانو په ضد ګامونه پورته کړي.
د افغانستان دولت او ملت د داسې تروریستي پیښو چې په دنیا په هر ګوټ کې کیږي په کلکه غندي. پرون ورځ هم شاهد وای چې زمونږ ډیر وطنوال شهیدان شو د تروریستي پیښو له عمله. نو زمونږ هیله دا ده چې د داسې تورونو په ځای باید صادقانه عمل وکړو. کوشش باید په دې وشي چې لکه څنګه چې ملا منصور او ملا عمر او د حقانی شبکه چې کومه وس فعالیت لري، لکه د دې پټل ځایونه چې خلکو د ټول ته معلومه دي، باید د دې په ضد باندې اقدام وشي چې تر څو دا منطقه او دا مملکتونه د دې ناوړې پدیدې څخه خلاص شي.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې نه دی منلی، خو پر روان کال کې چې په بلوچستان او د پاکستان په نورو ایالتونو کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو کوم وسلوال بریدونه سوي، مسولیت یې اکثر له پاکستانی طالبانو جلا سوي ډلې جماعت الاحرار یا داعش ډلې منلی دی. سرفراز بوکټي یو ځل بیا دا خبره په کلک رد کړه چې داعش په پاکستان کې موجود وي.
دنیا کو یو پیغام دینا ہے کہ
په داسې بریدونو نړۍ ته دا پیغام ورکول کیږي چې ګواکې دلته داعش غوندې تنظیمونه بریدونه کوي. زه یو ځل بیا وایم چې د داعش غوندې تنظیمونو هیڅ منظم حضور د پاکستان یا بلوچستان په هیڅ برخه کې نشته. د یادونې وړ ده چې نن تر دې 14 څو ساعته وروسته د کوټې په جنوب لویدیځ برخه کې پر قمبرانی سړک هم د پولیسو پر یو مشر عبدالسلام باندې هدفي برید وسو چې په نتیجه کې هغه سخت ټپي سو او په روغتون کې سا ورکړه.
ستاسو له پیغامونو
زمانم نورانی ده.
زمون دا نظر ده چې باید خلق دا کارونه ونه کوي، عملو مخونه ونه سي چې د عملی په افغانستان کې نور بس ډیر وختم په دې عملو هغه کې تیر کړ. زه خپل هم دا څو ځای لګېدلایم په تیاری کې په خراباغ کې تیاری وشو بس په کې لګېدلایم موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې زموږ د دې امتیاریانو مخه ونیسي
نوم یې درې سوله باید هر افغان سوله غواړي باید سوله په دې هغه کې راشي چې یو بل سره همکاري وکړو او د هر افغان یو افغان نشي کولی چې سوله راوړي باید غونډ سره یو بل ته لاس ورکړو چې سوله راشي
د کابل د سوتنو خاریانو نظرونه په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو او د سولې په اړه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخکخو ښځو په لړۍ کې و نوې مخکخه ښځه در پیژنو نسرین اوریا خیل خو اوس په فریبا ظاهر ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي
امنیتی موظفینو په بامیان ولایت کې د تخریبي عملیاتو مخنی ولده د بامیان د ملي امنیت ریاست په ویلا مې کې ویلي چې د مهماتو یو وزیر مې موندلې او د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري کې نه حلقې د ټانک ست ماينونه شنډ کړې دي د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکو د پکتیا پر امنی قمندانۍ د برید پاړه څېړنې پیل کړې دي د ولسی جرګې یو شمېر استازي دا کوي چې د افغانستان په دری ولایتونو کې پرونی بریدونه او چاودنی د پاکستان کار دی د استازي افغان امنیتي چارواکي او حکومت د دې ډول پیښو په مخنیوي کې په نوړتیا تورنوي د افغانستان په شمالي برخو کې شدید طوفان د څلور ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیان اړولی دی د ازادي رادیو خبريال د جوزجان فاریاب سرپل او بلخ ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو له قوله ویلي چې ډیری زیان کورنۍ او بې ځای سوی تر رسیدلی دی د جوزجان چارواکي وایي په جبرغان ښار کې یو محصل د دغه طوفان له کبله مړ شوی دی ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې لا پانګونې او سوداګري منع کړې دي د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواک سیمه کوردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیر میاشتې ټول پوښتنه یو تیر سوې مسله بللې او د کوردي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده او د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې د دغه هیواد ولسمشر میرزیایف د چچنیا له مشر رمضان قدروف سره کتلې دي ازبکستاني چارواکي وایي چې د دغه دواړو مشرانو ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او فرهنګي روابطو متمرکز وي
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درن اردن کو ستړي مشه یوسف زدران هم د مخکخی خزی د دې اونې خبرونه ته په خیر راغله درن اردن کو د مخکخی خزی خبرونه هر دوشنبه د ماس پخین له دوه څخه تر درې بجو پښوندې بڼه خبريږي د چهارشنبه پر ورځ دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري دا اونې د داسې وي خزی سره غږیدل یو چې د نړۍ د زړوري خزی جایزه یې اخیستې د روغتیا په برخه کې د ډیر کار او خدمت ترڅنګ شاوخه دوه کال د وزارت مشري کړې ده د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو چارو پخواني وزیر ډاکټر نسرین اوریا خیل یادوم هغه لنیکه مرغه دلته زمونږ سره په سټوډیو کې ده خو مخکې لدې چې لاغي د ژوند پاړه لدې وورو حدیث پردیس د هغه د ژوند پاړه لګ ډیر معلومات را اوروي نسرین اوریا خیل په کال 1935 میلادي کال کې نړۍ ته سترګې غړولې هغه د کابل د طبي علومو له پوهنتون څخه فارغه شوې بیا یې د ښځینه ناروغیو او نسایي ولادي په برخه کې تخصص اخیستی د 2004 میلادي کال څخه بیا تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان تر ټولو د ستر روغتون ملالۍ زیږنتون رئیس پاتې شوې تر څنګ د قابلو د روزنې او د کورنۍ د تنظیم د ملي انجمن د رضاکارې مشر په حیث کار کړی ډاکټر نسرین اوریا خیل په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړوري خزی جایزه هم اخیستی دا جایزه هغو خزو ته ورکول کیږي چې د سولې عدالت بشري حقوقو د تامین او د خزو او نارینه وو د حقوقو د مساوات لپاره زړوره مبارزه کړې وي په 2015 میلادي کال کې اغلی اوریا خیل ته د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالونینو وزارت مسولیت هم ورسپارل شو چې شاوخوا دوه کال د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او مالونینو د وزیر په توګه په دغه وزارت کې دنده ترسره کړه بلی د مونږ زمونږ د نن ورځې د مخکې خزه خبرونه د ملمنې پاړه مولک ډیر معلومات او اورول نیکمرغه غدلته زمونږ سره په سټوډیو کې دا اغلی اور خل سب شفادی مننه چلن روغی سره سره مو زمونږ بلنه منلی مخکې خزه خبرونه په خیر راغلی ستړي ماشه
ډیر مننه
او په دې هله چې تاسو روغ جوړ وي او زمونږ اوریدون کې چې دا خبرونه په مینا ولې والته او ری تاسو له پیغامونو ډیر څه ووري لم دې ځای پیل کړو تاسو ژوند چې د کوچنیوالي شروع کیږي تبه نل تز دکړې کوي د زده کړو دا پروسه کا لګډرز موږ وردون کته بیان شي ترته دوی خپل تاسو ژوند پړه لاټر معلومات واخستل شي
ډیر مننه زه هم خپل نیکی لیو سلامونه خپل ګرانې ودوالو ته تقدیموم
مننه
تقریبا په مختصر شکل د ماګي بیوګرافي بیان کړه خو بیا هم
ډیر سپاتې دی
از لرناري د کمیټه مکتب محمود یوتکی مکتب کې تشپاګم صنف تر سره کړې په لاره بیا او متوسطه مکتب د ګوهری په نام باندې آلته لړم تر نهم صنف مې آلته زده کړې وکړې او بل اخر بیا د رابع بلخی علی لیسې ته تبدیل سوم چې تر دولسم پورې مې آلته درس ویلې او په وروسته لاغه نه د کانکور له طریقې د تپوانځي ته کامیاب شوم او بل از دکرو نه مستقیما ملالای شفقانی تمریس و معرفی سوند ډاکټر په صفت باندې تقریبا لاسکاله می دی زوانو ډاکټرانو پر ردیف کې کار وک پس لغی بیا عربی بلخی شفقانی ته تبدیل شوم او په 2002 کال کې دی عربی بلخی شفقانی دی رئیس په صفت معرفی سو او بل هغه په 2015 کال کې چې د 2015 یوم کال کې د ملالې روغتون د رئیس په صفت هم د آزاد رقابت په اساس باندې
تاسو زده کړو دورې نه مستقیم کار ته لاړې بیا د ریاست ته ورسېدې دلته تاسو لیوالتیا خپل هم داسې چې په دې برخه کې په کار کوي هم د برخه تاسو انتخاب خپل کنه د کورنۍ غوښتنه و
نه دا مې خپل ذوق او په جریان دی هم د کار کې چې ما وظیفه درو ده بیا مې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه مثلا ما د سیاحتي مې ماستری واخیسته چې هغه هم یو ډاکټر ته ډیره ضرورت ده چې په سیاحتي برخه کې باید خپل معلومات ولري همدارنګه د نسای ولادي د فیلوشپ برنامه مې واخیسته یعنی ما هم زده کړې دي هم مې کار کړی ده
بله
او تقریبا 80% کار دی مرطول دا طلب بدون امتیاز د افغانستان خلکو
هم د دوه تو انجمنو نوټل نو مشر چې پات شوی رضا کارانه تاسو کار تاسو د ژوند پړه بلغه گی ګوردون کې هم کله چې تاسو ژوند پړه لګ ډیر معلومات سلوي توان تفسیر پیغام بلری یا پښتنه نو تاسو اوردون کې هم کولای شي را سره خبرونه کې اړیکه ونی سي د خبرونه شمیرې دی 0992235540 بل شمیره ده 0992235550 نو وړاندې خبرونه کې تاسو نو بت هم راځي د زمونږ نن ورځې د مخکې خزي خبرونه د ژوند په اړه تاسو تفسیر یاورو تاسو ریاست تر چوکې ورسېدلې متون تاسو په دې برخه کې کار کړی وو ورتیا مدلودله دلته بیا تاسو کار د نورو ډاکټرانو سره څنګه او د طبيبانو سره څنګه څه فکر کوئ څومره خدمات به خلکو ته رسیدلې
خوشبختانه از چون د مخکې شفخانه و زوم د ملالې شفخانه ټولز ما داسې ولګه د کور غړي او ټول می پیژندل په خاص خواص می پیژندل چې څوک څه خواص لري واقعا لکه یو ټیم کار وکړ او په جریان کې څه زدي ملالې روختون رئیسه واقعا ملالې روختون ډیر زیات دستاوردونه درلودل ډیر زیات فعالیت درلود او خلک شدید انتراضی نو دا تنه نه ماده کړنو سمرانه ده د ټول ټیم د ډاکټر صاحبانو د قابل صاحبانو د ټولو
بیا هم دی وخت چې تاسو دلته هم کار کوو د نړۍ د زړور خزي جایزه واخسته د خدای افغانستان لپاره ته باندې لوی بریالي توب یو لاستراوډنه وا چې ډیر زیات رسنۍ او پاړې پرونه دلودل تاسو خپل څومره خوشاله وي تاسو کورنۍ لپاره د څومره ویاړو
زه واقعا خوشاله په دیوم چې دی یو ډیر مقدس نوم باندې مزدا جایزه اخلم ځکه چې د تبابت له طریقې د عدالت لپاره د مساوات لپاره د ښځو د حقوقو لپاره دا جایزه ما واخسته او دا زما له ماشومتوب ارمان و چې زه دا مبارزه باید ولرم خوشبختانه دا جایزه مې لاس تر وړه او په هغه ورځ چې دا جایزه مې تر اخر کېدله د میشل اوباما له خوانه د ټولو هغه خزو چې لاس کې دي ټول مملکتونه په نمایندګي ټول جهان راغلی او دا یو ورته اخشته په ټولو کې زه غواره وګڼلم چې باید بیانیه ولرم او د ټولو په نمایندګۍ زه خبرې وکړم چې دا هم افغانستان ته ویاړ ده، ځکه چې د هر افغان آواز چې جګېږي د افغانستان مثبت آواز جګېږي، دا د افغانستان د نوم لپاره واقعا واقعا یو دستاورد دی او زه خوشحاله یم. یعنی زه به هغونه له جایزې نه خوشحاله نه وم چې هغه غږ چې د افغان په صفت دی او تریبیون نه بین المللي تریبیون نه
رسنیو کې ډېر زیات خپور شو، ستاسو غږ هغه وخت کې د لسته روڼه د افغانستان لپاره ویاړ ونمول شو. بیرته تاسو راغلی دلته لږ ځنډ وروسته د وزیر په حیث مو کار پیل کړو، دا باور څرګند در باندې وشو تاسو د طب په برخه کې ډېر کار کړو که څه مشري مو هم کړې وه، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروس پال شو خوشحاله وي ورسره.
زه کدی یو پیاده په صفت او یاد یو وزیر په صفت وګمرلسم، هو وړم خپل خلکو ته خدمت وکړم، دا چې په ما اعتبار وسه ما په هغه امانتداري باندې دا اعتبار وساته او په ډیر شوق او علاقه مې کار پیل کړ، ځکه چې زه یو شی چې غواړم دا غواړم چې خپل خلکو ته صادقه اوسېږم، د فساد په ضد مبارزه وکړم. زه خپل فساد ونه لرم او هغه شی چې د افغانستان د خلکو حق د هغه ور ورسو. نو د هغې دپاره د ما د دوه کالو د وزارت په جریان کې خوشبختانه هیڅ نوه مالی و اداري فساد نه ده درج سوی چې دا د افغانستان خلکو ته مخصوصا د افغانستان ښځو ته یو ویاړ ده او دا ورښیي چې خزی په فساد کې ډېرې ککړې نه دي، خزی تعهد لري او خزی غواړي خپل وطن
د خلکو تبصرې چې ډېر وخت مونږ اوریدلې دي ویل کې خزو ته کار وسپارل شي دی په فساد کې ډېرې ککړې انده تاسو عمل کې ثابت کړی ده خلک د ناراضي
وو. احتیاط دا په نړۍ کې هم ثابت شوی ده چې خزی درې خواص لري، یو ډېر ښه تعهد لري خپل کار ته، یو ښه استعداد لري او یو چې د فساد کې ډېر لاسونه ککړ نه دي. او خوشبختانه په افغانستان کې هم دغه خزی چې په لوړ پوړو چارو کې کار کوي دوی ټول همداسې صادق دي. ما هم همدا اوس هم تعهد لرم، پخوا مې هم تعهد درلوده چې یو افغانۍ به حرام خپل کور ته رانه وړم او هیڅ وخت به په دې فکر ونه کړم چې زه څه فایده لرم. فکر به دا کوو چې د موږ خلک څه فایده لري، ځکه چې موږ خلک به موږ حق لري. خلکو ډېرې بدې ورځې تېرې کړي، هر فرد د افغان مخصوصا تحصیل کرده خلک باید دا احساس ولري چې موږ خلکو ته څه وکړو، په صداقت یې وکړو او د دوی حق ونخو.
بل اغلی اوریا خیل صاحب، دلته ځینې نورې داسې مشرتابه کې چې پاتې شوي ښځې هم دعوت کړي دي، دوی بیا د آزاد لاس د نه لرلو ویلي دي چې ډېر وخت آزاد لاس نه پرېښودل کی. تاسو عرض چې کول کولی مو شو
وله او ما کولی شوی، ځکه چې ما کوم ممانعت نه ده اورېدلی چې ته دا مه کوه دا وکوه. خوشبختانه تا اخره پورې تم دا اوسه پورې مزه ډیره کسې سیمه لرم او هیڅ وخت ماته داسې موانع نه دی جوړې سوي چې ما د کار مقابل کې موانع.
خو دلته د خلکو انتقادونو ته کرا شو، تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مشر پاتې شوي، هلته مو کار کوو، د کارم وایي چې کړی مو دی، خلک د بیکارۍ نه زوریږي، بې وزلۍ نه زوریږي، دې برخه کې تاسو سره لازمې سرچینې نه وي؟
یو شی درته وایم، د کار وزارت مخصوص د دې لپاره نه ده چې د کار تولید وکړي. د کار تولید بل څوک کوي، سکتوري وزارتونه کوي، سکتوري برخه کوي، تنها دوی په پالیسي او ستراتیژي او پلانو دوشو خبرې کوي. هغه وزارتونه چې لکه د زراعت وزارت، د انکشاف دیهات، فواید عامه، شهرسازی او یا داسې نور وزارتونه چې هغوی کوی سي پروژې غټې ولري، کار جوړ کړي او خلک په کار وګمري. د هغې دپاره دا یو مفکوره پیدا سوی خلکو مقابل کې چې د کار وزارت باید کار جوړ کړي، در حالی چې هغه سي نه ده، د کار قوانین
جوړوي،
د کار قوانین جوړوي، دوی سره هغه همغږي جوړوي او بالاخره یو لارې ته رسیږي. مګم دا په دې معنی نه ده چې ټول کار د کار وزارت جوړوي، دا هیڅ امکان نه لري، تر اخره به هم امکان نه لري.
خو د هیواد یوه ډیره زیانمن لیدونکې طبقه معلولین هم ستاسو اړوندو، هغوی ته مو لاسنیوی لاسرسی کړی دی ستاسو په نظر؟
د ما د کار دوران ډیر لنډ و او زه چې لاړم د وزارت کې مخصوصا دا د معلولینو چارو کې شدیدن جنجالونه ډیر زیات و، داسې خبرې هغه و راپور پی جوړ سه او خبرې پی ډیرې زیاتې. مونږ دغه نه وکوی سه چې په دغه جریان کې چې زه د دې مسؤلیت مې درلوده دوی ته د بایومیتریک سیستم جوړ کړو، چې هغه سیستم چې معاشات خپل هغه خلکو ته ورکړي چې حق یې ده،
اوس فعال دی.
خوشبختانه هغه سیستم هم جوړ ک خپل د شهدا او معلولینو دفتر سي واقعا په ډیر یو بد حالت کې او په ډیر اسري تجهیزات باندې برابر سي. منګه تر هور کړ سي د شهدا او معلولینو اداره باید جدا سي. خوشبختانه څور دي پخوا می وورید چې کابینه کې منظور سي چې دا اداره باید جدا سي او زهیل لرم چې دا ډیر ضرور راځو کې خپل رهبری مستقل لاسته راوړي. هغه ټوله د هغه وخت کې چې ما د دې وزارت مسؤلیت روده هغه کې دا هغه اوس پیشنهاد بله. همدارنګه یو بل محرومیت چې په دې قانون د شهدا او معلولینو کې و چې جنگی معلول ته امتیاز ورکاو ولی غیر جنگی ته امتیاز نه ورکاو چې دا د بین المللي قوانینو په ضد یو قانون د خیر لپاره موږ دا قانون بیرته لسره وکوت او دا کوم دغه ماده ټولی تصحیح کړي. خوشبختانه هم ولي کړي او زه اله لرم چې په دغه ورځو کې زمونږ هغه خویندې ورونه چې جنگی دي که غیر جنگی دي خو معلولین
یعنی د نوښتونو ته تاسو پام وو او تاسو غوښتل کار وکړو
دا ټول د موږ د کار په دوران کې اوس
ډیر مننه. موږ اوردونکو ته هم شمیرې بیان کړي دي ډاکټر منصور لومړنی اوردونکو دي چې له کابل سره په تماس کې دي. ډیر زیات په خیر راغلی. خبرونه ته د مخکې خزي خبرونه ده او نن مو د کار ټولنیزو چارو په اړه وزیر ډاکټر نصری نوري اخی مهرباني
مننه. ډاکټر منصور سلامونه وړاندې کوم ګران استاد ته هم استاد خو واقعا مخ پیژنو او ډېر یو د افتخار وړ خطر ده. هم دا کله کار عمر اجتماعي کله شخصا زه ډېر خوشاله شو له مازه کې چلته یو بیل په ځاه وا د دې مطلق او هغه سره ایثار نه خپل خو ځنه وخت سره مجبوریږي یا په شکل د اشکال او دی بل مسلک ته هم نو زه پکت کې وستاد صدا سن چې دا د طبابت کې خاص تن دي بلادي بخش کې ډیر مهارت لري. نو زه د سیان چې دی نړیواله جایزه تر لاسه کړې ده خب نوې چې یعنی د دغه په مقابل کې د افغان خځې خاص تن د حاملګۍ په حق باندې هیڅ نو معلومات نه لري. یعنی دا ډیر وخت دی ورکړي چې څنګه وکولای شي دا عواملګي چې یو فیزیولوژیک حالت یې هم خو بیا هم ډېر زموږ خلک ورته لاس او ګریوان دي مشکلات لري خاص تنظیمي امراض چې دي کپی آی ډی چې تا دې راځي تی وړي. او بلې خبره ده چې دې په شاګرد په همکارۍ موږ حکړې دې ځای مخکې له عواملګي نه په ګریوان د عواملګي کې ورسره د عواملګي نه کچې ریوي چې دا کتاب موږ ورورو دا یو تقریر دی ولې کې او هغه تجربه سره دی هغه پکې ورزيات کو نو دا چې ته اوس کار کوین
مهرباني. بالکل
نو دا د دې چې مشورته وزیرو د جنا بنانو په حقوق باندې یو څه پوښتنه
او مهرباني پوښتنه کولري درته به جواب دي کنه په ټوله کې غواړي چې تاسو سم را پاملر نشي هغه هم درته وایي
پوښتنه مې د څه د سال اوس دا خلک دي کنه دا خپل کوم سال خیاتې کولې شي نورم کار کولې شي ا نه بنانو واسه ماش نه علاوه کوم کار کې څه بدل یان مونږ په دې ده
کار ورته خدل کې تیرونه د نبینان نړیوال اونۍ او رزم منزل کې د لمنګ په اړه رپورټونه درلودل چې څه کارونه درته شوي ته ون تاسو زمنګ د رادیو لاره اوریدلې دي. بل اوریدونکو هم را سره شته تاسو پښتنه عبدالرحمن مونږ واخیستل درته جواب درکو په خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه.
سلامونه نه کېلې احترامات بدران صاحب ته او قدرمنې ملمنې ډاکټر صاحب ناصرین
وعلیکم السلام
او قدرمن تخنیکر وبای چان تا درنو اوریدون کو تاویلا کوم شیرو غو جوړ وای
مننه خیر اوسه زان درته معرفي کړو ورو
ثانک یو الله وا تاسو را پاړی کیم نه الله قدرمن ډاکټر صاحب د خدمتونو نه نړۍ مننه کوم نه قدرمن ملمنه ډاکټر صاحب څخه مې دا سوال لچی آیا تاسو د کار او ټولنیزو د چارو په توګه پاتې شوی یاست؟ چې تاسو یادونه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست دا نه معنی چې کار به بیکارو کسانو ته پیدا کړی. نو تاسو څه کړی دي زمو خو ته
تاسو په دې خدمت کې او په دې وزیرتوب کې په دې اړه مرنا غوړم او بل غوړم چې پس لا خبرونه به جام زما اړیکه په تک ډیر خوښ او خوشاله بشم ضروری کار
وسره
لرم
مننه خیر اوسې تاسو پختنه موخصله اړیکونه مننه بل اردن کې هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
ومنه درنې استاد ته سلامونه وړاندې کوم فضل هودي ورداګ دې باندې چکنه
مننه ورداګ سپ خیر راغلی
مننه زه ورداګ اوسې نو دوی د افتخار په جامعه کې داسې یو څوک لیدو وکړم د خوشحالۍ دوی دی او د دې د کوم دا راکړلې د دوه ډېر مننه دی کړو په دې باندې فخر دی په دې چې دا جامعه کې موږ داسې واخور کې لیدو لکه دا استاد کومه وچې ده نو د محترم استاد نه مو دا پښتنه ده چې دا لږ وخت کې چې دا تبابت
خیر اوسې ستاسو پوښتنه مونږ واخیستې د څو ملکو پوښتنې وې بیا به تاسو ته بیرته درګرځو خو که په ټوله کې تاسو په افغاني ټولنه کې د ښځو د کار او فعالیت په اړه هم نظر لرئ نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ د هغې له لارې هم ستاسو پیغامونه را رسېږي ځکه که دا شمېره بوختوي وزیر صاحب محترم ستاسو نوبت دی
تشکر مننه اول دی ډاکټر صاحب منصور پښتنې ته جواب ورکو واقعا د خلکو آگاهی د امراض مقابل کې مخصوصا د هغه امراض مقابل کې چې د ښځو د نساء ولادي بخش کې ډیر ټیټه ده دا د عامې روغتیا د وزارت وظیفه ده چې باید دې قسمت کې آگاهی ورکړي او زه هیله لرم چې اوس هم دوی دا پروګرامونه لرو خو فکر کوم چې کفایت نه کوي او امیدوارم چې تر ډیر پراخه سي چې خلک آگاهی ډیره زیاته
مهمه
او همدارنګه د سواد زده کړه که تقویه سي ډیر به ښځې ځکه څوک چې الان ښځې چې باسواده دي هغه نارینه چې باسواده دي ډیر ښه پیامونه د صحي اخلي خبرېږي له شینه نسبت دغه څوک چې بېسواده یا مخصوصا لرې پرتو سیمو کې ډیره ورته سخته ده خو بیا هم په عامه ژبه آگاهی ورکول یو له وظایفو نه ده او د خلکو حق ده چې باید ډیر سي
دا حق ده که تاسو نه پوښتنه وشي د پوښتنه هم شاید دا وه په دې برخه کې ټولنې رامنځته کړي لږ تر لږه کار وکړي
د ټولو بوختیا او مسؤلیتونو سره سره انجمن راهنمای خانواده رئیس او هغه هم ماماش نه درو ده او تل رئیس او منګه مکاتب ته تلو مکتبو ته تلو اول تم ځوانانو ته ده آگاهی ورکول چې د امراض مقابل کې د دوی د سوالو په مقابل کې د ځواني په دوران کې په پس له ځواني نه هغه مشکلات چې دي تقریبا موږ ډېر یو ښه برنامه درو د لواقع برنامه ډېر ښه نتیجه ورکړې وه زه هیله لرم چې په هماغه شکل برنامه څوخ وخت تبابت نه تقریبا لږ لري و مسیر کار ټولنیزو چارو کې خو په هر صورت کزه یو رسانی ته ځم کزه په یو مجلس کې ځم کزه هر چیرې ځم خپل وظیفه دی یو ډاکټر په صفت اجرا کوم زیله لرم هر ډاکټر دا وظیفه اجرا کی مګه تقریبا تر 15000 ډاکټران لرو که هر ډاکټر یو شل نفر ته یو څور زده کی ز فکر کوم چې ډیر زیات رات کار به کسی دا یو وظیفه نه دی یو شخص وظیفه نه ده د کتاب مورد کې ډیر خوشاله سم چې دا کتاب نشته سوی دوی ته مبارک وایم او دوی موفقیتونه غواړم هر وخت دوی غواړي زه په خدمت کې ان شاء الله تقریر ورته نشته کوم دوی چې منی د دې منګه افتخار ده د نابینایان مورد کې سوال چې ورور وکه ما مخکې له دې سوال او ویلې چې یو لاغه قوانینو چې یو تعصب جوړ کړی و چې جنگي او غیر جنگي معلولین سره جدا کړي و دغه نابینایان هم غیر جنگي معلولین ویل کېږي چې دوی ته ډیر زیات کار باید وسی چې د ورځو کې قانون تقریبا خلاص ده او دوی ته هم باید هغه مالی او هغه کاری امتیازات چې باید برابر سي د همدغه قانون په اساس باید ورکړ سي ځکه چې په خو د دینه تنه هغه چا چې په ماین کې په جنگ کې خپل پی لاس یا روغتیا لاس ورکړي وغو ته امتیاز ورکول کېده په دې قانون کې ټول ته ورکول کېږي چې دا یو خزیره ده
دوی ته تطبیق ورده
بالکل او په هغه ارفیز دکلو مراکزو که تقریبا درس فیصد و پا حساب بانده ده نابینایان و کده نور و معلولین و شمیرسته چی اوگوی پاگه کشتراک یا وزدکری که یاگه نظر پاگه توانایی او اگه معلولیت چی دوی لری چی چشای نکویسی چشای کویسی داخلی گی دا ورور چی پختنه و کوله چی تاسی که کار نتولیده و نونسم کوله
پا تیرم خویندو تا مویت سکرده دی
خویندو تا منگا دیر فیز دکلو مراکز درو دل زو وقتی چی وزیر سندیکار طولانیز و چارو منگا لس مرک مرکز درودل په ټول مملکت کې ملس مرکز درودل چې د فیز دکړو مرکز خو وخت یو کال بعد ما دا مراکز شپک څلوېخ مراکز ته ورسول چې په ټول مملکت کې موږ درود په زینو جایو کې لکه مثلا نورستان مثلا زابل مثلا اورزګان دوه کې موږ مراکز نه درودل ولی اوس هغه سی ولایت باندې چې موږ مرکز نه لرو دی ارفیز د کړلو لپاره په دې کې حتما 100% خويندې دي چې موږ خويندې هم کې جذبه وو غوي مختلف رشتي هغه رشتي چې د خزو ته مناسب دي هغه رشتي دوی زده کوي او اخر کې خپل کاروبار شروع کوي چې دا یو غټه ده سه کال په سر دی کال کې موږ تصمیم درو چې دا مراکز سلو مراکز ته ورسو چې هیله لرم چې فیلی محترم وزیر صاحب د کار عمر اجتماعي هغه خبره سر ته رسولې زه اوس خبره نیم خو دې موږ دا پلان وسی موږ باید سر ته ورسو یعنی په شهدا او معلولین کې د قانون تغییر د حرفیز د کړو خپل د دوی د شهدا او معلولین د دفتر یا د معینیت جدا کېدل چې مستقله اداره سي د دې دفتر بایومتریک سیستم عصري سیستم چې له یو دفتر نه ټول اجراءات وسی یعنی هغه لاسونه چې په خوا کولای سوی چې فساد جوړ کړي هغه لاسونه لاړ سو او اوس زه فکر کوم چې ډېر تغییرات به راغلي د هغې دپاره په دوه کالو کې له دې نه زیات ډېر چ نه کېدل زه هیله لرم چې هغه تیږې چې موږ ایښې دي د هغو تیږو ادامه په خیر سره د نوی وزیر صاحب چې معرفي سوی چې محترم زکي صاحب ته ادامه ورکړي په طور د مثال یو له هغو خدمتونه چې موږ وکړه د آسان خدمت برنامه ده چې آسان خدمت تاسو خبر یاستی چې ډیر یو شفاف برنامه ده او ولین وزارت قرارداد امضا کړ د مالی محترم وزارت سره د منګه وزارت و چې ټول جوازونه چې وزارت کار ورکوي ټول به د آسان خدمت له طریقه وسی او د فساد لاس ونیول سي هم دارنګه د خزینه تقاعد کې موږ د بایومتریک سیستم شروع کړ چې هغه محترم متقاعدین که په دې دنیا کې حیات نه لري یا فرضاً په جعلي شکل راځي هغه ټول تثبیت شوي دي اوس چې خوشبختانه سیستم ډیر زیات پاک شوی ده همدارنګه موږ د موبایل له طریقه معاش ورکول یو له هغه ډیرو ښو ابتکاراتو نه و چې موږ درلوده چې د همدا اوس د کار ټولنیزو چارو وزارت ټول کارمندان د موبایل له طریقه معاش اخلي چې دا خپل هغه جعلي کارمندان چې کیږي معاش واخلي اما هغوی موجود نه وي هغه ټول پاکوي خو د دې هدف د دې پلان دا نه و چې موږ تنها کارمندانو ته د موبایل له طریقه پیسې ورکړو بلکې اصلي هدف د موږ د متقاعدینو د شهدا او د معلولینو معاشات و ځکه چې همدا اوس په لرې پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې امنیت نشته بهترین سیستم همدغه دی موبایل منی دی یا د موبایل له طریقه پیسې دي همدارنګه هغه خویندې چې کونډې دي اکثرا دا محرومیت لري چې یا یې لیور پیسې اخلي یا یې خسر پیسې اخلي او هغه د میړه پیسې د شهادت تقاعدي نه ورکوي نو دا موبایل هغه طریقه ده چې د ښځو لاسرسی د دو حقوقو ته هغه مالي حقوقو ته ډېر زیات زمینه مساعدوي هغه ناامنو سیمو کې چې څوک رفت آمد نه کوی سي دوی کوی سي چې په ډېر اسانه د موبایل له طریقه له یو سوپرمارکېټ خپلې پیسې واخلي او حتی هغه بانکو کې چې تاسو شاهد یاستئ چې ډیر وخت چاودنې سوي دي په جمعي توګه څوک چې ماشون اخلي دا د موبایل منی طریقه بهترینه طریقه ده چې د دې نه جلوګیری وکړي
تاسو لاسته راوړنې بیان مکړي فضل هادي وردګ هم ستاسو د کار توصیف وکړو اله د ځواب هم اخیستی وي په افغاني ټولنه کې ستاسو د فعالیتونو کارونه شاید ډیر خلک په ویاړي او د ویاړ وړ دي خپل کور کې تاسو ته کوم مرزخ کتل کیږي تل ته تاسو په نوم یادې کیږي
کور خو تاسو پیګی کوری د کور فضا وي تغییر لري خوشبختانه د ما خاوند هم ډاکټر ده او واقعا ډیر یو آرامه ژوند لرو ډیر په احترام یو بل سره ژوند کوو اولته د کور فضا د زموریم اولادونه دی خاوند هلته دی مدیریت خبرې د سیاست خبرې د وزارت خبرې اصلا یو فیصدم نه انتقالی هلته یو بل ښایسته فضا ده چې هغه فضا خوشبختانه موږ همیشه لرو
او همداسې باید وي ستاسو په نظر چې د کور کارونه د کور یو د بیرون بیرون
بالکل بالکل
دا هغه ستونزې او تاوتریخوالی چې ډېر وخت په افغاني ټولنه کې ترې جوړیږي او ته یو ډول زمینه
برابر انشاءالله د موږ په کور کې به یو فیصد هغه تاوتریخوالی نسته او واقعا ارامه ژوند
د لا بریا او ښه ژوند ارامه ژوند په لاره باندې ډېره مننه وزیر صاحب ستاسو په خبرونه کې حضور نه درو نوردون کو د مخک خزی خبرونه مو دا ونه ملمنه اغلی نسرین اوریا خیل و هغه د کاروټو نیوز چارو خانی وزیر پاته شوی د څنګه دا وخت افغانستان د طبي شورا مشر کوي او د نړۍ د زړوري خزی جایزه په 2014 میلادي کال کې اخیستي دا غوړسته هم د افغانستان د بیلا بیلو برخو کې خدمت ته ادامه ورکوي د غژمنه تعهد د فساد سره مبارزه ده
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.